د ازادۍ رادیو دی یو ساته خبرونه ته چې تر ډیره د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې ده. زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د راپورونو لنډه برخه وړاندې راځي، خو لومړی د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بسپنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا د 280 میلیون پاوند مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لایرک پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه، بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري په 2 په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې توافق شوی و. څلورو اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمیر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړاو روسیې ته د جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو وباسي. هالنډ 21، بلجیم 12، چک جمهوریت 1 او آیرلند 4 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو ویلي دي. په دې هیوادونو کې د روسیې سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تند غبرګون ښودلی، دا یې یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه یې کړې. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 300 ځواکونو 8 سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روسی او یو سربستاني سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
چین بنن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمې غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یو حل لاره ومومي. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بلل شوي دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوری راکوي.
د چین بهرنیو چارو د وزیر وانګی په قربتوب د غونډه کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي. تمه لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېمه غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواوو د اجماع د ټینګښت لپاره د یوه ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړو چې د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله منو چې افغانستان ډیر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دغه راز به د دغې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تیر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دوه ډول غونډو قربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري و اندېښنه یې په اویغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي. خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نشي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په مرکز ننګلام کې تیر ماښام ناپیژندو وسلوالو د دې ولسوالۍ د ملي امنیت د پخواني رئیس د کورنۍ پر غړو ډزې کړي. چارواکي وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ته چهارشنبه پر سهار ازادي رادیو ته وویل تیر ماښام د ننګلام په بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو د مانوګي ولسوالۍ د ملي امنیت پوخانی مدیر میر احمد خان د کورنۍ پر دوه غړو برید کړی چې یو تن پکې وژل شوی او یو یې ټپي دی.
میر احمد خان پخوانی استخبارات او عمومي مدیر و. بیګم افغانستان دغه یو ورور دی راغلی دی جمعه تر وړاندې څوک په موټر سایکل راغلی دی باندې وشتلی نو همدغه شان ده ورور یې پات شوی دی چې دا ورار یې زخمي دی.
ښاغلی حنیف زیاتوي چې برید کوونکي د پیښې له ځایه پر تېښته بریالي شوي خو هلته میشت ځواکونه د پیدا کولو په لټه کې دي. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی خو د تیر حکومت پر مهال هم مدیر میر احمد ته څو ځایه مینونه ښودل شوي او همداراز وسلوال بریدونه پرې هم شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له وجې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پروژې کنګل کړي. په دې اړه رویټرز خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې د دې جزئیات وړاندې کیږي. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز ولګاوه. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې د کرنې پوهنې روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کنګل شوي. خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهوو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک ویلي چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوې غونډه لغوه کړه. بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې یې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. د خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې ټاکل شوی سبا د ملګرو ملتونو په ګډون په یو نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د روان بشري بحران په اړه خبرې وشي. نوریاس نوري د موضوع نور جزئیات اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP دا خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ده. د دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 30 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوندي ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې 1 او 1 ته رسېدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. WFP اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 2.8 میلیونه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکي میرمنې د سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 میلیونه وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیون وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3.5 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به یې په ګډه کوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مند دي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد ډالر بسپنه راټوله کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP مشر اخیم شتاینر ویلي په افغانستان کې د اقتصادي بحران په خولي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي. ښاغلی شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او د نړیوالو خواخوږۍ ته اړتیا لري.
For us in the United Nations, this is a critical moment in which
زمونږ لپاره د ملګرو ملتونو لپاره دا وخت ډیر حساس دی او نړیوال باید د افغانستان ارتیاوی درک کړي. خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوهوي چې نړۍ په اسانۍ سره کولای شي د نړۍ نورو بحرانونو ته پام واړوي. ښاغلی شتاینر ډاډ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو پر پراختیايي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه چې دا پروګرام نشي کولی د افغانستان له وګړو سره له مرستې ځان شاته کړي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې اوسمهال د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د استازو په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي دي چې خپله بې طرفي مني. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې پرون د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې یو څه پرمختګ پکې شوی دی. که دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي، ډیپلوماتان او ښایي د اوکراین او روسیې ولسمشران تر 2 اونیو پورې سره وګوري. اوکراین پرون وویل دا مني چې بې طرفه پاتې شي. کیف له دې مخکې هڅه کوله چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، هغه چې موسکو یې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی او پر اوکراین د بې دلیله یرغل یو دلیل هم ګڼل کیږي. خو د اوکراین مرکچی پلاوی و غړي ډیوید اراخامیا په استانبول کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په اروپایي ټولنه کې باید څوک د هیواد غړیتوب خنډ نشي. موږ دا مسله چې ټول ضمانت ورکوونکي هیوادونه دي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالفت نه کوي په موافقه کې شامل کړي. په پیل کې له دې هیوادو دا غوښتنه نه کیږي، خو هر څومره ژر چې کیدای شي په دې ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په موسکو کې خبرلانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باور د زیاتېدو او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د ښه وضعیت د رامنځته کېدو په خاطر پریکړه شوې چې په کیف او چرنیف کې د پوځي عملیات کم شي. په یو بل اقدام کې څلور اروپایي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ کوي له خپلو خاورو د 43 روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی. بلجیم 21، هالند 12، آیرلند 4 او چک جمهوریت 1 روسي ډیپلوماتان له خاورو باسي. دغه ډیپلوماتانو ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جاسوسۍ تورن شوي دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې د اروپایي ټولنې له قلمرو څخه ووځي.
د سندرو میلمانه چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندرې واوري نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاله ریسپټ او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه نیک هیل احترامات تاسو ته او تاسو تخنیکی همکار ته. محمد خالد د میدان وردګ ولایت د جلګي ولسوالۍ د سیاچغر د کلی نه د سای پیغام پلی کایم. خبرونه ته مې چې نه دی راوړی خو سندره د نغمې یو ښکلی سندره راته نشر کا. ډالۍ دې نه کبلا ته، شوالی ته، پیرس خان ته، هدایت الله ته. نور مې د خبرونه وخت نه نیسم. ښه وخت. الله مو مل شي. السلام علیکم. محمد خالد احمدی، سیاچغر.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. غلام احمد یم د هلمند ولایت میسج درته پرېږده د ماته که سندره د نغمې په آواز کې نشر کوي نو ډېره زیاته مهرباني به مو یې ټولو اوریدونکو ته ډالۍ ده او پر وړاندې ښه خپرونه الله په امان.
السلام علیکم د سندرو مېلمانه کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه نه ضیاءالرحمن خبره کوم. غواړم چې د فرزانې یوه ښه سندره موږ ته نشر کړي او د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو سره مننه چې موږ ته د واټساپ شماره راته فعاله کړې ځکه چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې ساده ټلیفون کار نه کوي نو یوازې د واټساپ باندې موږ ته مازیګر روای شو. مننه. تشکر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلامونه او نیکی هلی د ازادې رادیو ټول ګران امکاران او اوریدونکو ته ورسیږي. بیا هم امان الله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه د واتس اپ په لیکه د سرملګری سوم. ما ته به یو سندره د برېښنا امیل په آواز کې نشر کړي. ډالۍ کوم خپل ګرانو ملګرو ته لکه نور آغا، ستار، شمس الله، سردار ولی. ډالۍ دې دغه ګرانو ملګرو ته او د ازادې رادیو ټول امکارانو او اوریدونکو ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو ګلونو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه رحمت الله اولپت د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ څخه د واتس اپ د لارې دا پیغام پرېږدم. نو ماته که د برېښنا ایمیل په واسه کې سندره نشر سي ډېره به مهرباني وي. السلام علیکم.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تا مې سنم غم کوا غم تا مې سنم کچی ازانی
سلام علیکم، ز بسم الله احمدی د کابل ولایت څخه مې غږیز پیغام ستاسو ته ایښی ده. نو زه د بریالي سمدی په اواز کې یوه سندره غواړم او ډالۍ کوم یې محمد ناصر ته په جرمني کې، او رحمت الله ته په فرانسه کې، نورالله ته، نو وحیدالله ته، وحیدالله په امریکا کې. خوشحاله اوسئ، ښه ورځ. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظری ریڈیو اور دم کو ککوں کے سلام و نوام پر دی ہل شب ہے سدوس محمد شکر اند ہل مند ولایت سے واٹس ایپ پر لکھ ما تو اخر کی دبر علی سمدی و شکل سندر نشر کی زب دو ٹپی دتو زچی د کارستلی راسم زچی د کارستلی راسم زچی د کارستلی راسم ستاپ تصویر جانا نزان و ساکو ما یا بزمان نصیب خرابی یا بزمان نصیب خرابی یا بزمان نصیب خرابی یا با دا طول یارانی دا غاسی وینا
شمل سفر موری اگ بچوں تخیرات واڑی سوال گری موری پہ بن جا مون دل گے پہ بن جا مون دل گے شمل سفر موری بچوں تخیرات واڑی سوال گری موری پہ بن جا مون دل گے تمام جن دن گئی دیر او مرگو داستان دے تمام جن دن گئی دیر او مرگو داستان دے اللہ دیو رحمی اس کا بہار مجبوری موری پیون جاؤں نہ دے شمسا پوری موری اگو بچوں تخیران واڑی سوال گری موری پیون جاؤں نہ دے مالک لو سوچ بتا من سب نن پردی پیٹی چلو سمست سرے مورے نن پردی پیٹی چلو سمست سرے مورے پیون جمون دلو گے شم سفری مورے
السلام علیکم سلام تاسو ته شمیر له آزادی رادیو نه او ټول اوریدونکو ته او ټول همکارانو ته د تر کلو خوش خوشاله او صحت خوندان ما ته کړی سره غلی یو ځل بیا احمد الله تعالی او بیا لشکل هلمند ولایت مرجی ول سوالی نه سندره واړم دا اوریدونکو په خوښه او دالی دی وی ځلان سیب ته او زواک سیب ته او هلمند یار ته بل پیغام پوری احمد الله تعالی د خدای په
السلام علیکم آزادی رادیو ته زما غوړ سیږي ایدا د احمد یې مالک مې د ګریش اوسوالی د مېمند اوس خنی ولې ده د شاه سوار او د ګلپانې په आवाज کې شو شایسته سندره راته نشه کوي
باندھے نہ کہوں ماں ہو خویا سترگی دی دیار شایستی دی داسی غٹی دی لا گردی دی لا هم خوجی دی یار استا سترگی پا ما اورونا لگیوی لکه باران غشی پر زړه پر هارونه لګوي. سلامونه نیکې هیلې تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، په دې هیله چې خوښ خوشحاله او جوړ به یاست. بیا سره ستاسو سره په لیکې کې یم، زه محمد اواز یم د هلمند ولایت د ګرشته ولسوالۍ سره، په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي نو ما ته به یو ښکلی ښایسته سندره د شاپاروک په حواس کې راته نشر کوي. دا لی دی وی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. هله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو بشي سندره د عبیدالله جان کنداري په حواس کې غواړم. اسلام او پاپر کرشن د کندهار ولایت د میوند رسوالۍ د کوکې د کلي څخه وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو سندره غواړم د حیات افغان په ږغ کې ډېره مننه ډالۍ جبې ټول اوریدونکو ته، په خاصه توګه چې زما ږغ اوري ټولو ته ډالۍ وي د خدای په امان.
السلام علیکم دی ازادی راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. هیله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاسته. دلته ته راغلی جنت ګل بریال د پکتیکا ولایت مرکز شرن څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پرېږدم. هیله ده چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله بیاسته. ما ته سندره دی جاوید امرخیل په غږ کې نشر کیا. تر بیا او بل پیغامه خدای په امان کې جاری.
سلامونه د ازادي راډیو ګلونو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه بدله حنانزم د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه ستاسو سره د واتس اپ پر پیغام پر لیکم. ما ته د جاوید امیرخیل په آواز کې یو ښه سندره نشر کړي. ژوند غواړو دا مونږ لومړی تماس دی. هیله کوم ما ته دا سندره نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اړیدونکو ته نیکې هیلې او تاسو سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ. ظهیر افغان یم د هلمند نه میاړي کني ولې ده. ما ته به هغه غزل نشر کړي چې وای کورې زموږ وطن کورې زموږ، او ډالۍ کوم راز محمد مینوال ته او ګلامه تنها ته دې ورسیږي. نور لشایسته وخت نه نیسم د الله په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد سلیم د میدان وردګ ولایت د باټ ولسوالۍ څخه درځم. یو غږیز پیغام پرېږدم د هیله مې دا چې نشه شي که دا ورځ زما پیغام نشر شو نو بیا به خپرونې ته نور شی هم درته راوړم او په پای کې سندره راته نشر کړې د جاوید امیرخیل وی چې وطن مورې زمونږ. نور مې د ښایسته خپرونې وخت نه نیسم د الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته زبرتي او ټاپه وایم. وای د اختر خبرې پریک د اختر لری د جانانه د اختر خبرې پریک د اختر لری د جانانه بیا اختر دیدن راکړه ست دیدن اختر اختر دی ماته اوسندره نشره کې د کشمالی ګل په आवाज باندې او نورم وخت ننې سم الله ممل صاحب په مخه مخه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه د پیغام درته پریږدم. هله د چنا شری کړی زه تاسو ته یو شعر وایم. وایزړه سمندر ساته پروا م کوه هر څنګه وخت په زندګۍ کې راځي زموږ ځواني د سرو سپرلو ځواني ده په مونږ خو مرګ هم په ځوانۍ کې راځي په ما الزام د غرور م لګوي زما خانی په ملنګۍ کې راځي مننه خیر وسی
سپه کړاوونو کې لوېدلای ژوند لتا خډیر کړېدلای خدای دې نور آباد کړه ګران وطن نو ډېر ډېر فراق ور کې سوځېدل یم بس چې لمورکۍ نه مې راتلم نو خو په چغو چغو ژړېدل یم زغه ما زلاس دې اوس آزاد اوسه نن دا تا لقد خندیدل یم عین مونږ به بیا هم سره وینو عین مونږ به بیا هم سره وینو ټول شپه هم دې ته ځورېدل یم سلامونه نیکې له احترامات به منې خدای جل جلاله وکړو چې روغ او جوړ سي. سنلال مر خبره کوم د لغبان ولایت د مرکز د ګومند چقله د کلي نه سندره غواړم د صوفیا کیف په آواز کې هیله ده چې راته نشر کوي ڈالی بھائی ٹورو لغمانیانو تا وسلام دخدے پامان
اخبل خائص را باندے اور شو کلی زلمی را پسی مری خونکار شما زما پاگل پاگل جنانا رم دے پاگلا مالا نرا دے خوبنا ڈالی